درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه څپو درسره یو. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د رای ورکوونکو ښځو لپاره د عکس اخیستو پر شرط د یو شمېر ښځو د اندېښنو او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د ډاټ په ګډون د نورو موضوعاتو تفصیل در آورو. لومړی د دې سات خبرونه. د جرمنی دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، افغان ښځې به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شارزده فیر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي شي. انګریت کرامب کارنی باور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشي هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارن باور به د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته صدر اعظم وټاکل شي. د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپله مسؤلیته وژې سپکې کړي، د شزو د سنګسار او اعدام له په شمول به له راز راز مشکلاتو سره افغان ښځې مخامخ شي. جرمنی په افغانستان کې د ناټو تر قماندې لاندې 1300 پوځیان لري. د جرمنی پارلمان تر 2006 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت تمدید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارزده فیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګټه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه، ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شارزده فیر ته یې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستانی عسکر وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شارزده فیر ته وریاده کړي چې د پولي پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوی مسؤلیت دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په ډیر کې ډزې شوې دي. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړې پیښه تبصره نه ده کړې. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حملې کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولي لیک لیکلی و چې د پاکستان له لوري د اګست په 19 او 20 یوازې پر شل تن ولسوالي 200 راکټونه ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي چې دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی شل اووره سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ دا سیالۍ د جمعې پر ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبي پیل شوې. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکي مرکز بی ساره برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حمله ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه 900 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیدي. رويټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال رسپانوي د بریډ د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15 سلنه اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا بریډ د یمن له لوري شوی بي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ترامپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د روسیې د اټومي انرژي د تولید لومړی بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل روسي مزل ته ورسېده. د اټومي بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتره سفر وروسته چې درې اونۍ وخت یې ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لري ختیځ ته ورسېده. د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روس اټوم وویل چې اټومي بټۍ په ارکټیک سمندرګي کې د پیویک بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوالې ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اټومي بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللې ده. خو روس اټوم ویلي چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژۍ کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. دا سیزم ژغله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1498 د سمبولې څلرمشتم او د 2019 د سپتمبر 15مه د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې اووري. یوش میرا فان شزی وای چې د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیری شزی د رای ورکولو له حق محروم کړي. خو د انتخاباتو خپلواک میسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غنی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره خبرګون شوډلې. د امریکا ولسمشر د حمزه بن لادن وژل کې دا تاییدوي. د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمیر شزو اندیشنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي پر کمیسون انتقاد کوي چې د بایومیټریک سیستم په اړه خلکو ته کافی معلومات ندی ورکړي. خو کمیسون وای انتخابات یو ملی پروسه ده او خلک باید شګډون پکې وکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د انتخاباتو په ورځ به د شزو لپاره د رای اچولو په ټولو مرکزونو کې شزی کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندیشنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندې وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي شزی وي. د ابراهیمی پوینه په مخکنیو ټاکنو کې د شزو په نوم خیالي رایه چول شوی وه او درغلی شوی وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکره او د مسافرت د ویزې لپاره د شزو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د شزو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عدالتانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومټریک سیستم په اړه سم او کافی معلومات نه دی ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومټریک معلوماتو د سب د ټکنالوژي د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوی او د ښځو په نوم رایه اچول سوی وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوی و چې د نارینه په پرتله د ښځو رایه اچونکو شمیر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکو دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزور کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکو ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې تدبیر چې دا مخامخ کیږي ورسره.
دا مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکونکو تقریبا 30% شته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي، خو په پکتیا کې ځینې شزی وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای اچونې پر مهال د شزو عکس اخیستل جبري شي، دوی به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې د خبرګون وروسته لدې راپورته کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشری په روانو انتخاب با تو کې به د رونټیا په هدف له میرمنو هم عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د ازادي رادیو د خبريال احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې به د رایه اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو غنی اندېښنې راپورته کړي. د پکتیا ولایت یو شمېر مېرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډیری مېرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو مېرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړې.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي. همداسې بیا چې دي د ټولنې کې د کلیوالې ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځونه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایه اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغیز وکړي، خو دای وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د رونټیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوخه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت لپاره ښه ګام وو.
په پکتیا کې میرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس اخیستلو خپل اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ستار تریبیون رسپانې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لولو له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تېروتنه نه وه بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تېروتنه وه که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی خو ستار تریبیون رسپانه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکړي د ستار تریبیون رسپانې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي د هندوستان د هندو ورځپاڼې بیا په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي اوس چې د سولې خبرې لغوه شوې باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لوري یو مستقل اقدام وګڼل شي ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی دوهمه خبره داره چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي دریم ټکی داره چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی څلورم باید نړیواله ټولنه د پوروسا او طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورسپانې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وېستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي پنځم پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوه خبرو وشوده سره لدې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده او په نهایت کې د هندو رسپانه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي د افغانستان ولسمشر شاغلای اشرف غنی وای د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوی له لوري مختوړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغه خبرو کې نه معامله کیږي ولسمشر غنی اجرایی ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپل کارونو یو خند وباله د خبرې پرون په کندهار کې وکړي شاغلای غنی او انتخاباتي مرستیالانی د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللی شریف الله شرافت له کندهار راپور راکړي
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډي پترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي
د افغانستان دولت و یوازې نه استاد د افغانستان ملت چې د سولې مذاکرات کوي شرم نه ده چې تاسو 500 نفر شپږ طالبانو ته لګی
ورته
خو نه ده کوم کاروان خو نه ده کومه میلمستیا خو نه ده تکړه د مذاکرې آیات مضبوط ملي افغانستان سمول آیات
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشري لټاکون ورسته بیرته لسره فایل سي هغه تیر شپه د ناټو له سرمنشي انس ټولتنبورګ سره خپل ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره ویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معاملې نه کیږي
ټولو ذکر ته جنرال برت ټلیفون اتزا مقدار کې راځره ویلې تاسو امنیتي او دفاعي قوت ویار قوت دوی شهیدانو ته دعا کوو دوی د معاملې خبره ده افغانستان د واحد اسلامي جمهوریت لري چې د هغه په غیب کې به طالب ځای ولري نه دا چې موږ باندې په زور څه تحمیل نه تحمیلېږي نه تحمیلېږي څه درته دې هدک چې دا فقیر او دا د دولت ساسکیم تاسو مسؤل
ولسمشر نعمان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپل 15 کلنه دوره کې اجرا ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
د ولسمشر غنی څرګندونې مو واورېدې چې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې په کندهار کې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی مرستیال او د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یوه کاندید چې په یوه انتخاباتي مناظره کې ویلي دي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. جو بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال همداراز وویل چې دغه هیواد جوړیدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د افغانستان حکومت بیا د دغو خبرو په غبرګون کې افغانستان یو واحد او نه تجزیه کیدونکی هیواد بللی دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان لوري کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په شپه خپل ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولای چې افغانستان په یو هیت هیوات بدل کړي. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وای امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغه ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډې ورکړي سو له هغه ځایه د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا ته د خبرو په خبرګون کې وای دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی بیا وای افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا سرګندونه چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نه سي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 18 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایدن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوي هوکړه لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اوسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د هغه پلار اوسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان پلازمینې ته نږدې په ایبټ آباد ښار کې وژل شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې پرون لسپین مانی خبر شوی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن لمنځه تک د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبری له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یا نیټې په اړه معلومات نه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اگست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ترامپ او د امریکا د حکومت نورو لوړ رتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د دریمې ښځې زوی و. داسې ګڼل شوی چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 30 کلن و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه یې شده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتره کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ شوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و. ملګرو ملتونو په 2013 میلادي کال کې یو رپورټ خپور کړ او په رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په ګډون د نویو رهبرانو د روزنې لپاره پروپاګند پیل کړی دی او غالبا هڅه کوي چې د ځواني رهبری پر مخ کولو پلویان ورغونډ کړي. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشري ایمنه زواهری ته وسپارل سو چې په خټه مصرای دی. د رپورټونو پر اساس ایمنه زواهری هم د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر امتداد په پرتو سیمو کې پټ دی.
د هم د مهمو خبرونو سرچینه